سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. تاسو مخه کله ساتي راډیو ناوړه اوس د زده رډي خبرونه څلور ورځې ساتو دوام لري. دا سار لښبګو د مخام تر شپګو په لاندو څپو د نسته ویش پنځه ویش مترو او د مخام لښبګو د سار تر شپګو په منځني څپه د لښبګ نوي د خبري مجله په خبرونو پیلو. دا کونړ ولایت پارا سرکانو ولسوالۍ د پاکستان د پوز د لوري د نوي راکټي بریدونو راپورونه ورکړل شوې دي. دا سیمه ییزو سرچینو په حواله راپورونه وایي پاکستاني ځواکونو دغه بریدونه د جمعې په شپه دوه بجې کړې دي. دا دغه بریدونه له امله د سیمې یو شمېر اوسیدونکي د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي، خو د احتمالي ځاني او مالي زیانونو په اړه تر اوسه جزئیات نه دي خپاره شوي. د طالبانو حکومت په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي او نه هم پاکستاني چارواکو ویلیدی. لا دې بریدونو یو ورځ مخکې د کونړ ولایت د دانګام لوسوالۍ پر څو کلو د پاکستان د راکټي بریدونو راپورونه ورکړل شوي وو. په چمپیون ټرافی یا د کرکټ د اتلولۍ په جام کې د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د کرکټ د نړیوالې شورا د یو شمېر غړو د لوبو د تحریم په اړه د غوښتنې په غبرګون کې د دې شورا یو ویاند وویل. د کرکټ نړیواله شورا د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او په دې اړه له خپلو غړو همکارانو سره همکارۍ ته دوام ورکوي. د ویاند چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی، سکای نیوز ته ویلي دوی ژمن دي چې په رغنده توګه له خپل نفوذ څخه په استفادې د افغانستان کرکټ بورډ ملاتړ وکړي څو د کرکټ پراختیا ته وده ورکړل شي او هم په افغانستان کې د نارینه وو او ښځو دواړو لپاره د لوبو فرصتونه ډاډمن شي. د دې ویان په خبره د کرکټ نړیوال شورا د خپل مرستیال عمران خواجه په مشرۍ د افغانستان کرکټ کاري ځواک جوړ کړی او په دې اړه به خبرې اترې مخته وړي. د کرکټ نړیوال شورا د څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د جنوبي افریقا کرکټ بورډ په چمپیون ټرافي یا د کرکټ د اتلولۍ په جام کې د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د لوبې د تحریم په اړه د کرکټ د نړیوال شورا د ګډې پریکړې غوښتنه وکړه. تر دې مخکې د برېټانیا یو سلو شپېته سیاستوالو د انګلستان له کرکټ بورډ غوښتي وو چې د افغانستان په وړاندې د فبروري په شپږویشتمه پلان شوې مسابقې لغوه کړي، هغه څه چې وروسته رد شول. دا ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي ترکیه د وړتیا لري چې د هیواد امنیت ته پیښ هر ډول ګواښ له منځه یوسي. هاکان فیدان دغه څرګندونې نن جمعه په استانبول کې په یوې خبري غونډه کې څو ورځې وروسته هغې وکړې چې انقرې په سوریه کې د کوردز ځواکونو په وړاندې د پوځي اقدام ګواښ وکړه. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وویل ترکیه پر ځواک وړتیا سربېره کلکه اراده لري چې د خپلې بقا لپاره ټول ګواښونه په نطفه کې شنډ کړي. د فرانس پرېس خبري اژانس راپور له مخې د ښاغلي فیدان د سوریه په شمال کې هغو کورد وسلوالو ته چې انقره د کوردستان د کارګرانو له ګوند پی پی کی سره په تړاو تورنوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر همدارنګ ویل ترکیه نیت نه لري چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم لاړنګېدو وروسته د هیواد د خاورې کومه برخه ونیسي. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په موخه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ده د کتنې لپاره چمتووالی نیول کیږي. ټرمپ پرون پنجشنبه په فلوریدا کې په خپل استوګنځای کې له جمهوري پالو والیانو سره د کتنې پر مهال د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې ویل پوتین غواړي له ده سره وګوري او دوی د دې غوښتنې پر تنظیمولو کار کوي. ټرمپ وویل جزئیات یې تر اوسه نه دي بشپړ شوي، خو زیاته کړه چې پوتین غواړي ورسره وویني او دا خبره یې په محضر کې هم کړې ده. هغه وویل موږ باید دغه جګړه چې نوموړی خونړۍ شخړه یاده کړې ده پای ته ورسوو. ټرمپ د ولسمشرۍ په انتخاباتي کمپاینونو کې ژمنه کړې وه چې د ولسمشر په توګه د دندې له پیلېدو وروسته به په څلورویشتو ساعتونو کې د اوکراین جګړه پای ته رسوي، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه وایي افشا کړي. هغه له پوتین سره خپلې اړیکې ستایلې او یادې کړې ده چې دغه جګړه درولی شي. ټاکل شوی چې ټرمپ د رواني جنوري میاشتې په شلمه د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالبه اوریدل شي. پاکستانی ځواکونو یو ځل بیا د کونړ په یو شمېر سیمو توغندیز بریدونه کړي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي د مینو پرېښودو ته اړ شوي.
کورونا
وړاندې به په سیمه کې خبریال ته ورشو، وروستي جزئیات به ورنه واورو. دا به هم راسره واورئ چې د کرکټ پر افغان ملي لوبډلې د بندیز غوښتنه او د دې غوښتنو ردېدل. دا بندیزونه د افغان ښځو د حقونو په نوم پر افغاني لوبډلې غوښتل کېږي، خو افغان ښځې ونجونې بیا څه وایي؟
د کرکټ لوبې سره سیاسي چلندونه کې او دوی نور هم خوځلېږي او نور هم زموږ هېواد ته یادونه راوړي.
وړاندې به په پاکستان کې د میشتو افغانو کډوالو ستونزې هم در سره شریکې کړو. په نړیوالو مسایلو کې به راسره واورئ چې پوتین او ټرمپ غواړي وګوري، خو آیا دا کتنه به د اوکراین جګړه پای ته ورسېږي که نه؟ په دې اړه درته چوسیات لرو. په پای کې به که وخت پاتې شو ستاسو پیغامونه هم راواخلو. نور مطالب شته.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیام ستړی مشه په دې خبری خبرونه کې موز فرید سیال د بهروز د لری د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. پاکستاني ځواکونو د افغانستان د ختیز کنړ ولایت په شمیر لوسوالی او راکټي بریدونه کړی دي. د دې ولایت د سرکڼو دانګام لوسوالی او شمیر سیدونکو ازادي رادیو ته ویل چې دغه راکټي بریدونه لامل دوی اړ شوي چې خپل کورونه پرېږدي دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. تفصیل له سنکه کړنورو.
د افغانستان پر پکتیا، پکتیکا او خوست د پاکستاني ځواکونو تر هوایي بریدونو وروسته دا ځل پاکستاني ځواکونو د ختیځ ولایت کونړ په ځینو ولسوالیو راکټي حملې کړې دي. د کونړ ولایت د سرکانو او دانګام ولسوالي اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دا بریدونه تیره شپه له 12 وروسته شوي دي. د سیمې د اوسیدونکو په خبره خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. د سرکانو ولسوالي اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
د شپې جنگ شوی و، نو جنگ چې شوی بیا دا خلک آخوا دغه د نوآباد سره چې دا بله ډنډونو ساحه ده هغې ته راوتل، او هغې اول پاکستان او ټي ټي پي خپل منځ کې جنګ وفکر کړو، نو بیا بیا د دوی پوستې لګېدلې وې، د طالبان پوستې لګېدلې، بیا بیا ته دې هم ځوابي ډزې کړی.
د دانګام ولسوالي اوسیدونکی مرسلین وایي چې د دوی په سیمه کې هم د پاکستاني ځواکونو لخوا برید ترسره شوی چې له امله یې د کورنۍ غړي ډېر وېرېدلی دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه د دې برید په اړه د پاکستاني چارواکو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو په کونړ کې د طالبانو حکومت د سیمه ییزو چارواکو یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستاني ځواکونو لخوا شاوخوا 50 توپونه توغول شوي چې له امله یې یو کس وژل شوی او یو کس ټپي شوی دی. یادې سرچینې زیاته کړې چې طالب ځواکونه هم ځوابي ډزې کړي چې د تلفاتو په اړه یې جزئیات نشته او د نښتې د جمعې ورځې د سهار تر 10 بجو دوام کړی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو د روانې جنوري په 8 نیټه هم پاکستاني ځواکونو د دې ولسوالۍ په سیان، چنارناو او درګي سیمو کې د توپونو ډزې کړې وې چې له امله یې یو کور ویجاړ شوی و، خو چاته زیان نه واوښتی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د روانې جدي میاشتې په 4 د پاکستان د پوځ جنګي الوتکو د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ برید وکړ چې د طالبانو حکومت په وینا د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 کسان پکې ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي وو چې هیواد یې د افغانستان په سرحدي سیمو کې د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي په تنځایونه په نښه کړي، خو د طالبانو حکومت او د ټي ټي پي ویان تل دا ویرت کړي دي. پاکستان دا کوي چې د دوی په وړاندې جنګیدونکې ډله تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په افغانستان کې خوندي په تنځایونه لري، خو طالبانو په وار وار دغه ادعا رد کړي او ویلي دي چې ټي ټي پي د پاکستان کورنۍ مسله ده.
په راپور کې مو اوریدل چې د پاکستاني ځواکونو لخوا د کونړ پر یو شمېر سیمو له توغندیزو بریدونو وروسته هلته اوسیدونکي اړ شوي چې خپلې مینې پرېږدي. خو دا چې د دغې توغندیزو بریدونو اصلي علت څه دی، هلته دا جګړه تر کله پورې روانه وه، له سیمې راسره زموږ خبریال وصل شوی دی. تاسې ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلي. که په دې اړه نورو جزئیات راکړئ چې د دغې توغندیزو بریدونو تر شا اصلي علت څه دی، د سیمو اوسیدونکي اوس له سیمې وتلي کلام په سیمو کې شته.
مننه زه هم تاسو او درنو اوریدونکو ته سلامونه ویم. تیر شپه د کونړ په درې ولسوالۍ باندې پاکستانی ځواکونو بریدونه کړي دي چې یو د سرکانو د دانګام دی او شلتن دی. شلتن او دانګام کې چاته ځاني زیانونه نه دي اوښتي او همدارنګه یو شمیر کورونه تخریب شوي دي چې هلته خلک وایي چې تقریبا تر شپږ پنځوسو پورې د توپونو توغندۍ راغلي دي، مرمۍ راغلي دي په دغه دوه ولسوالیو باندې. او تیره شپه په سرکانو ولسوالۍ کې بیا زیاتې همدغسې پنځوس توغندۍ راغلي یا ګولۍ د توپونو راغلي دي. دلته دواړو طرفونو یو بل سره جګړه هم کړې ده چې پکې دوه کسان، یو کس وژل شوی دی خواته او یو ټپي شوی دی. پاکستان له تیرو تقریبا څوارلسو کالو څخه په دغه د ډیورنډ کرښې سره چې کمی ولسوالۍ د کونړ پرتې دي یا د ننګرهار یا د نورو ولایتونو پرتې دي، په دې باندې بریدونه کوي. هغوی دعوه کوي چې دلته ټي ټي پي یا پاکستانی طالبان دلته وسلوال اوسیږي، دلته مرکزونه جوړ دي یا نور شی نه دي. خو د سیمې خلک او پخوانیو او اوسنیو افغان حکومتي چارواکو دا خبرې په وار وار رد کړي دي چې دلته څه نشته دی، دلته طالبان نشته دی. او هغه دا ټول خلک همدا وایي چې دوی خو سیمې خرادار غزولې دي، همدارنګې پوستي جوړې کړي دي په څو څو سوه مترې کې دوی پوستي جوړې کړي دي. د دوی نه هغه خلک په آرامه نشي اوښتلی، هلته هېڅ اجازه نه ورکوي چې هلته یخوا خپلوۍ دي په باجوړ، دیر او مومند او په نورو ځایونو کې، نو بیا وسلوال څنګه دی خواته اخواته اوړي دي دی ځینه. نو دغه مهمه خبره همدغه ده چې هغوی دا دعوه کوي چې د دې ځینه وسلوال راځي، خو افغان حکومتونه چې تیر جمهوریت او اوس د طالبانو حکومت دی، دوی ټولو دغه خبرې رد کړي دي. د دغه سیمو نه راوتلي دي اکثر، د سرکانو ولسوالۍ د ناوې او نولۍ او همدارنګ د ګنجګل کم ځایونه چې لګېدلي، یا خپله د ولسوالۍ مرکز سره نږدې کوم کورونه چې دي، په دوه کورونو کې مرمۍ لګېدلې وي. چا ویډیو ازادي راډیو سره شریکه شوې ده، پکې څاروي مړه شوي دي، همدارنګه نور چرګان او دا شیونه پکې مړه شوي، یو موټر خراب شوی دی. خلک سخت په ویره کې دي، وایي که چیرته دغه سی بریدونه بیا هم دوام وکړي نو دوی مجبور دي چې د کم کسان چې پاتې دي کورونه پرېږدي. په تیرو څوارلسو کالو کې په همدې سیمو کې چې ما درته ویل د ډیورنډ کرښې سره نږدې دی خواته، په زرګونو خلکو خپل مینې پرېښي دي. او اوس په نورو ځایونو کې د کډوالۍ سختې شپې ورځې تیرې، دغه خلک وایي که چیرته په دغه یخ ژمي کې بیا هم دغه مرمۍ او د بریدونه دوام وکړي، نو موږ به د سخت ژوند سره مخامخ شو، ځکه چې ژمی دی، سرپنا نشته، کار نه وي، بل څه نه وي، او څه چې ورسره وي هغه کورونو کې تنې پاتې شوي دي. بله مسله دا ده چې یو طالب چارواکي چې دغلته په همدې سیمه کې دی، د نوم ښودلو څخه ډډه کوله او همدارنګه نور معلوماتو څخه، خو هغه ویلی چې دوی د سرکانو ولسوالۍ اړوند چې کومې د اخواته د ډیورنډ په فرضي کرښه باندې دغه پرتې دي پوستې پاکستاني، هغه شپږ پوستې دوی سوځولي نیولي دي او هم اخواته اوښتي دي د ډیورنډ کرښې نه غاړې ته، یو مرکز یې نیولی دی چې اوس هم هلته دوی ملګري هلته ځای په ځای دي. نو تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې هغې خواته څومره مرګ ژوبلا اوښتی ده. خو دوی دا دعوه کوي چې دغه ځایونه دوی ته نیولي، تر اوسه پاکستان په دې اړه څه نه دي ویلي د دغې جګړې او یا هغوی ته د اوښتو تلفاتو په ارتباط باندې.
ډېره زیاته مننه کورموادان. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال و چې د پاکستاني ځواکونو له لوري د کونړ پر سرکانو دانګام ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو د توغندیزو بریدونو په اړه روستي جزئیات راکړل.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته. تاسې زموږ خاکه لازادي رادیو نوري، هغه کسان چې همداسې به لازادي رادیو سره وصل شوي دي، تاسې تم ځانګړی سلام کولای شئ. ازادي رادیو د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په لندو چپو 1921 مترو، د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ چپه دولش پک نوی واوري. دا کرکټ نړیواله شورا آی سی سی وای دا افغانستان کرکټ بورډ په دې هیواد کې د خپل حکومت د پالیسیو لپاره مسؤل نشي ګڼل کېدلی. دا کرکټ مشهور ویب پاڼې کرکټ انفو د کرکټ د نړیواله شورا د ویان له قوله لیکلي دي چې د افغانستان کرکټ او لوبغاړو ته د هغه څه له کبله سزا نه ورکوي چې دوی مسؤل نه دي. تفصیل له حدیث پردیس نه په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د ځینو هیوادونو په ځانګړي توګه د انګلستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبو د نه کولو له غوښتنې وروسته د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سی ویلي له افغانستان سره به د کرکټ د ودې لپاره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د کرکټ یوې مشهورې ویب پاڼې کرکټ انفو پرون پنجشنبه ناوخته د کرکټ د نړیوالې شورا د یو ویان له قوله لیکلي چې د افغانستان کرکټ بورډ په دغه هیواد کې د خپل حکومت یعنی طالبانو د پالیسیو لپاره مسؤل نشي ګڼل کېدای. آی سی سی ویلي د کرکټ نړیواله شورا د افغانستان کرکټ او لوبغاړو ته د هغه څه له کبله سزا نه ورکوي چې دوی مسؤل نه دي. د کرکټ نړیواله شورا په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ لسګونو برېټانوي سیاستوالو د انګلند کرکټ بورډ او غوښتل چې راتلونکي فبروري میاشت د چمپیونز ټرافي په سیالیو کې چې په پاکستان کې کیږي له افغانستان سره لوبه ونه کړي. که څه هم د انګلند کرکټ بورډ د غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې په دې اړه د کرکټ د نړیواله شورا د ټولو غړو د ګډ دریځ ملاتړ کوي، خو د جنوبي افریقا د ورزش وزیر گایتن میکنزی ویلی دی که ده پخوا خواهی پا چمپیونز ترافی که بیل افغانستان سر لوبن نوائی کردی. افغانی ولست ده استرالیای ریتان وری چی ده استرالیا ده کرکت فرهنگی سفیر ده او ده افغانستان ده خزینه کرکت ملی تیم پا جوڑولو کی فعال وند لرلا وی پر طالبانو ده فشار راوڑل لپاره ده کرکت ملی تیم سر لوبن کول ده حل لارنه ده. نوموړی په دې اړه آزادي راډیو ته وویل،
موږ باید د افغانستان د کرکټ ملي ټیم څخه بشپړ ملاتړ وکړو. که چېرته موږ غواړو چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه لیرې شي او د ښوونځیو دروازې یې پر مخ خلاصې شي، باید مخامخ له ملګرو ملتونو او د امریکا متحده ایالاتونو سره خبرې وشي. او په ورته وخت کې ډېر نور ځایونه او چینلونه شته چې هلته باید فشار راوړل شي او تحریم شي. ولې باید یوازې د کرکټ په اړه دا ډول څرګندونې وشي؟ اجازه باید ورنه کړل شي چې د افغانستان بیرغ له منځه ولاړ شي. یوازې همدومره بس دی چې په افغانستان کې نه رپیږي.
په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼو افغانانو د کرکټ د چارو ځینو پوهانو په دې اړه خبرې او پوسټونه کړي او د افغانستان د کرکټ له ملي ټیم سره د نورو هیوادونو د لوبو د نه کولو مسله غندلې ده. د کابل ښار دوه تن اوسیدونکو سمینی او محمد منیر په دې اړه آزادي راډیو ته وویل،
نیوال څخه دا هیله لرو چې زموږ د کرکټ لوب سره سیاسي چلندونه کې او چې دوی نور هم ښه وځلیږي او نور هم زموږ هیواد ته ویاړونه راوړي.
آی سی سی چې کوم تصمیم د افغان لوبډلې په اړه نیولی چې افغان لوبغاړي به خپل لوبډله لوبغاړي به خپل کرکټ کې دینه موږ هرکلی کوو، داستا یو په دې خوشحاله یو چې زموږ کرکټ د سیاست سره ګډی. زما غوښتنه له هغوی دغه ده چې کرکټ د سیاست سره نه ګډی. په اوس وخت کې کرکټ یوازینی ادرس دی چې زموږ ملي سرود، زموږ ملي ارزښتونه، ملي سرود او ملي بیرغ هلته شته.
د افغانستان کرکټ بورډ چارواکو په ځانګړي توګه د دغه بورډ مشر میرویس اشرف د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو ځینو سرچینو له یو شمېر رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې میرویس اشرف د نړیوالې شورا له غړو سره د خبرو لپاره متحده عربي اماراتو ته تللی دی. ټاکل شوی چې د کرکټ د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافي سیالۍ په راتلونکي فبروري میاشت کې په پاکستان کې پیل شي. افغانستان به د دې میاشتې په 21مه په کراچۍ کې د سویلي افریقا او د همدې میاشتې په 26مه او 28مه د انګلستان او استرالیا سره په لاهور کې سیالۍ ترسره کړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو سلیروی ساعت.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د دا کتنې پر تنظیمولو کار روان دی. نور تفصیل له نوري اسنوري نورو.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په هدف د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ده د کتنې لپاره چمتووالی نیول کیږي. ترامپ پرون پنجشنبه په فلوریدا کې په خپل استوګنځای کې له جمهوري پالو والیانو سره د کتنې په مهال د خبریالانو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې پوتین غواړي له ده سره وګوري او دوی د دې غونډې پر تنظیمولو کار کوي. ترامپ وویل جزئیات تر اوسه نه دي بشپړ شوي، خو زیاته کړه چې پوتین غواړي ورسره وویني او دا خبره په عام مزر کې هم کړې ده. هغه وویل موږ باید دغه جګړه چې نوموړي خونړۍ شخړه یاده کړه پای ته ورسوو. د کرملن وایان دیمتری پیسکوف نن جمعه په موسکو کې په یو خبري غونډه کې له پوتین سره د ترامپ د کتنې د پلان په اړه وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دی چې د امریکا له نوي منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سره له کوم قید او شرط پرته وګوري. د روسیې د تاس خبري آژانس راپور له مخې پیسکوف وویل ولسمشر پوتین په وار وار د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ په ګډون د نړۍ له مشرانو سره د تعامل لپاره خپل غېږه پرانیستې او د دې لپاره کومو ځانګړو شرطونو ته اړتیا نشته. خو هغه زیاته کړه چې د خبرو اترو د ترسره کولو او د خبرو له لارې د موجوده ستونزو د حل لپاره اړتیا ده چې متقابل هوډ او سیاسي اراده موجوده وي. ترامپ د ولسمشرۍ په انتخاباتي کمپاینونو کې ژمنه کړې چې د ولسمشر په توګه د دندې له پیلېدو وروسته په 24 ساعتونو کې به په اوکراین کې جګړه پای ته ورسوي، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي افشا کړي. ترامپ چې هیڅکله هم د یوه اوربند او د سولې د تړون په اړه کره وړاندیزونه نه دي کړي، تر له اوکراین سره د متحدو ایالتونو پر ډیرو پوځي مرستو انتقاد کړی دی. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې ترامپ کراتو کراتو د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ملنډې وهلي، هغه پلورونکی یاد کړی، خو پر پوتین یې د دې ترڅنګ چې ډیر کم انتقاد کړی هغه ستایلی هم دی. ترامپ د ولسمشر جو بایدن پر ادارې اوکراین ته پر لیږل شو پراخو پوځي مرستو پر نیوکو سربیره په ناتو تړون کې د متحدو ایالتونو د دوامدار ښکېلتیا په اړه هم شکونه راپورته کړي دي. متحده ایالات د اوکراین تر ټولو لوی پوځي ملاتړی دی چې د 2022 کال د فبروري له میاشتې راهیسې لکه چې روسیې پر دې هیواد بې دلیله یرغل کړی د څه باندې 15 میلیارد ډالرو پوځي مرستې چمتو کړي دي. ټاکل شوی چې ترامپ د روان جنوري میاشتې په 16 د امریکا د وڅلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پاکستان په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د پولیسو له لورې د نیول کېدو له ویرې له کورونو نشي وتلی او په کورونو کې د خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ دي. دوی وایي له هم پولیس کوڅه په کوڅه په افغان کډوالو پسې ګرځي او دوی د نیول کېدو له ویرې بازارونو ته نشي تللی څو د کور لپاره اړین توکي واخلي. تفصیل له عبدالیس په مینه ورو
په داسې حال کې چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې لا هم د افغان کډوالو د نیولو او زورولو لړۍ روانه ده. یو شمېر افغان کډوال وایي چې د پولیسو د نیول کېدو له ویرې له خپلو کورونو څخه نشي وتلی او د خوراکي موادو او نورو ضروري توکو له سخت کمښت سره مخ دي. دوی وایي لا هم پولیس کوڅه په کوڅه په افغان کډوالو پسې ګرځي او دوی د نیول کېدو له ویرې بازارونو ته نشي تللی تر څو د کور لپاره اړین توکي پوره کړي. د اسلام آباد په بارک هاوس سیمه کې میشت افغان کډوال عبدالغفار ازادي راډیو ته وویل چې د روانې جنوري له لومړۍ نیټې لکوره نه دی وتلی.
اسلام آباد کې دلته یو کمپنۍ په اسلام آباد کې کمپنۍ سره کار کوو. تقریبا نن شومه ورځ د سيزو کور ناسم ما چټي اخیستې ده نو غوښته خاص یوازنه علت همدا ده چې په لار کې چک پاینونه دي. افغانانو چې پوښتنه کېږي د هغوی اسناد چې کېږي
محض نگرانی و از سردردی یک شاب تصبح را خانه درام شب که میشه دو دنه گلی سی دنه گلی مخرم بایله
لدیری ویری او تشویشه لشپی در سهار خوب ندارم نکاشته نبار طور دیر بد وضعیت کدی کار نشته یو به سر پرست خزه چه وکری لخپلو چلو را اولادون سره کمو دیپورت کری چه با وکرو چیر تلارشم لدی وضعیت مخی مهم خواده پسخته پیدا کول اوس بیخی لکوره نشوه تلی.
دغه افغان کډوال له نړیوالو مرستندویو بنسټونو د دوی ستونزو ته د رسیدو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې جنوري له پیل راهیسې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده. د تیرې سېشنبې په ورځ د جنوري په 8مه اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت ویلي و چې پاکستانی پولیسو په وروستیو څو ورځو کې لږ تر لږه 800 افغانان نیولي او ځینې په جبري ډول بیرته افغانستان ته استولي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال په پاکستان کې 3.2 میلیونه افغان کډوال میشت دي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د پکتیکا ولایت په خرنه کې د پلتونی بند تخنیکی کارکونکي وایي د یادې پروژې کارونه شپږ سلنه پرمختللي او تر دې وروسته به ودانیزي کارونه هم په چټکی سره مخ ته لاړ شي. تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیکا ولایت مرکز خرنه کې خار ته نږدې د پلتونی بند تخنیکی کارکوونکي وایي د یاد بند جوړولو کارونه چې نږدې 15 میاشتې مخکې پیل شوي شپږ سلنه پرمختللي دي. دوی زیاتوي د پیل کار یې لږ وخت اړتیا درلوده، خو د تهداب له کارونو وروسته به یې ودانیز بهیر چټک شي. پر پلتونی بند چې ټول 8.5 میلیون افغانۍ لګښت کېږي، ودانیزو چارو لپاره 2.5 کاله وخت په پام کې نیول شوی چې له جوړېدو وروسته به د مرکز خرنې 2.5 هکتاره کرنیزه ځمکه له دایمي اوبو برخمنه. د یاد پروژه او تنفری کارکونکو انجینیر امان الله محمدی وایي
منان ورکو د پکتیکا ولایت شریف و خلکو ته چې ان شاء الله د یاد پروژه کارونه به مخته نظارت لاندې په خپل وخت په مسلسل توګه ان شاء الله موږ د نظارت کوو او کنټرولو به په یاد کارو کې موږ څو فعالیتونه لرو چې خدماتي پرچاوه چې کندن کاري مکمل خلاصي شي ان شاء الله ډیزاین لیول تر رسیدلی دي چې بعدی کارو لپاره ان شاء الله موږ د کار جریان لري چې مواد تر رسیدلی ساحې ته پاس بعدی کارونه به ان شاء الله شروع شي. د بند خپل په اکسس کې چې لیفت رایت سایډونه چې په چپه طرف خواته تاسو خپل عملان لیدل شي چې تهداب کندن کاری شوه دی.
د پکتیکا ولایت د ګومل فرعي سندي ځاوزي مسولین هم وایي د دې پروژې کیفیت او د نقشې له مشخصاتو سره سم تر سره کول ورته لومړیتوب لري او تر پای به د دوی د ادارې او اړوند وزارت د تخنیکی ټیمونو لخوا له دې کارونو نظارت کیږي. د یاد ادارې مشر فتح محمد ذاکر ویل
پلتونی بند چاره تر اوسه پورې شپږ سلنه مخته تللی دی. د اوبو انرژي محترم وزارت نه په دایمي شکل باندې دلته هغه انجینر صاحبان ورته موظف وي، هغه دوامدار نظارت کوي. که کوم وخت کومه خبره یا څه مشکل پیدا کیږي موږ ورسره شپه په ورځ باندې همکاري نو دغه کارونه سنه موږ هم وخت په وخت سره نظارت کوو. که کوم وخت ضرورت وي که هغه په هر وخت کې وي که په هره ورځ وي که په 15 ورځې کې وي.
د پکتیکا ولایت هغه شمېر اوسیدونکي چې په پلتونی بند کې ورته د کار او مزدورۍ زمینه برابره شوي خوښ دي، وایي بیکاری ډیر ده او کدا ډول لږ لږ کاري فرصتونه هم ورته برابرېږي نو کار پسې د بهرنیو هیوادونو مسافرت ته نه اړېږي. د پلتونی بند وطنه کارګر نیک نظر او داوود وایي
ډیر سره خوشحاله یو، انشاءالله ډیر دا کار باندې متوجه، ډیر خوشحاله یو او له خپل کار کوو، خپل وطن هم جوړېږي، خپل ډیم جوړېږي، خپل وطن ته فعاله کوي او شکر الحمدلله دوه مو بودیجه اخلو.
د بند چې جوړېږي موږ په خپله باندې ډېر ورته خوشحاله یو، کارګر ډېر کې لګیا دي له بله ملک پرای ساري.
سره له دې چې پکتیکا د مساحت له اړخه پراخ او د روانو او دوامدارو طبیعي اوبو ګڼې لویې وړې سرچینې لري، خو بیا هم د منظمو بندونو، سربندونو او کانالونو د نشتون له کبله د ډېرو سیمو خلک د څښاک او د کرنیزو ځمکو او باغونو د خړوبولو لپاره دایمي اوبه نه لري او له دې کبله له ګڼو ستونزو کړېږي.
تاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی هلی آزادۍ ډو کارکونکو اوریدونکو ته طالب هماغه لمړی دورې طالب دی کوم حس ډول بدلون تر دې موجود نه لري. ټول ملل دوی سره غوړي چې خپل پالیسیو کې زرت زره باید کتنه وکي یا بدلون پکې راولي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو درنو خوږو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. بیا هم د تل په سیر زلمی هیوادمل له هلمند کجی کې ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ را بیته یم. د اسلامي امارت له مشران څخه مو هیله او غوښتنه ده چې دا د ژمي په موسم کې د زموږ په ولسوالۍ او ولایت کې ډېر ستړي او غریبان خلک سته، د ماښام پر ډوډۍ وس او قدرت نه لري. ناز موږ د ولسوالۍ سره ګر سره دوا کال کې چې مرستې نه راغلي، مرستې چې راسي هغه هم د کلي او داسې خلک یې مشران کړي یا داسې مشرې پیدا کړي چې هغه خپل د لسو دولس نومه ورکوي او د کلي په پای چپه بغل او رسته بغل او په سر کې دوه دوه نومه ورکوي، یعنې کلی په شپږ یا تو نومانو سره نیولی. هغه هم داسې څوک نه ویشته کړی چې هغه انډواله موټر لري هم ټکټر لري، غریبانو مسکینان یې پرېښي. نو دا زموږ کلي وطن ته بیا دغه مرستې کمې راځي. دا دوه کاله خو یو مرستې راغلي نه دي، په شش کال کې چې مرسته راغله هغه هم دا اوس چې هم ورسره وشوه چې زموږ د کلي ټول غریبان مسکینان پاتې شول. نو زموږ پیغام در سره نشر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه روز محمد نوبار د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ خواته ډېر یخ ده، موږ سره د کمپل مرستې وسی او د خوراکي توکو خلک ډېر غریبان دي. دغه زموږ ژغ د تر چارواکو ورسېږي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرت عمر کاکا يم د کندهار څخه دا پیغام د تپریدم د نوې کال پر رسیدو سره باید مشي وادوال ونی کشي دي ځکه چې د ونو زیاتې ګټې دي او د دې ترڅنګ باید د ونو وروزنې ته هم پام وکړي. کچېری خلک ونی کشي دي او وی نو روزي دا معنا ده چې یسې یش نه دي ځکه چې دا ونی کشي دي په لاندې وخت کې برته وچیږي چې پاملرنه یا ساتنې ته ونسي. السلام علیکم و رحمت الله.
تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته پیغامونه راوستوئ. موږ به ستاسو پیغامونه د هرې خبری خپرونې په پای کې خپرو. په دویمه نیمه کې درته د ازادي میلمه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورځو د دې ساعت خبرونو ته.